منلو ورغو کنه و دایتی راغه زتی اما ما کمیت غو وغشت ورته لې چې تا دې نه فقه ور نه کړه اولاد خوسیک تا دې نه لې چې دغه خزل کومای کی دا چی کی نو دې خو دیوالونه نه خوړه دا اولاد خو دې خوري نه خوړی کنه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې دا دې مولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه زوراولې وخت نا وخت کورته نه راته
نه کورته دې موږ نه راته د سیکل کله به تی وو یو ورځ هم دغه د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغلو بیا یې بوته بیا دوه شپې بندې که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته دا کار وکړه
وو باد له طلاقه باد له طلاقه دی لور کرا می اومته دایرا غای پا مای و
د چو ویلی یعنی ام دا خبری که ولی چه ولی دی طلاق وخسته
ولی دی طلاق وخسته ولی دی اولاد دی ما راز که وخسته طول اولاد دی ولی راز که وخسته ما ارتیلی مالک تا غیرت دلوده تا خب اولاد ساتلی و نو تی زان نسی ساتلی اولاد سنگه ساتلی سی دیخو خب پیده چه یعنی دیده هدف بلشه نه و دیده هدف دا و چه یعنی ما تا خرچه را که ما تا پیسی را که و لکه اول که چه همده سی راست کوری ده هدف هم دا و چه ما دی خپل غلاندې ونیسي چې دا مجبوره سي زوی راسکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته ویتښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسکه نو هغه یې بووه ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بووه بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وام غېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
اوله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یو کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونه یي نهمه داسې سوې یمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله د مرې کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس د داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راضي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د عقل دا د خپل ماشومانو کالي هم څه وګنډئ یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والله داسې کورنیو ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم مل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار یې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وقت یا ولرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی. روزودې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې اکله دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیری اناناتو کې زمونږ په ډیری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو لې وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافرۍ چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زر روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافری، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازه خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا و شری دې قره کته په دې سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقه تاسو سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجي شو، مرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي، او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضین، هغه باید عادل نه کار ولې او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي. موږ تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي خو بدلی د خزې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق کړي، له موږ طلاق وي او اغه له موږ خلع وي. نو د شریعت لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزې لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نور کول په صورت کې، یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کول په صورت کې چې دا هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلعي مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلعي مطالبه وکړي. خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا.
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لدی چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند سره ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامت دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپلو خپلوانو یا خېخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکه چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس راخیږي. نو دا ډېره یوه لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار او زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پېښې مو په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یاد وي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې قسم وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمله وي، نو بس دا نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پرټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا خارپو تعلیم یافته هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلې. مور پلار مسلک کدی په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا څه لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، د سي عجله ونه کې تلوار ونه کې، دا غالک د ملګری په لټه څوک دی، ځکه وایي خواري چې څوک په ځنه ملګری وګوره، هغه ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ و څېړي، شاوخای و څېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او یو څوري سره کښینی، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي جاته که امکان ولري، او خدای مکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، دا داسې نه چې یو کتاب مې رانیسي بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بله نجلۍ سره کوره ووتله نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه نو سره کوره ووتله بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مکړه، نو بیا خدای مکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناورو نشو باندې اخته یي، هغه نه شي کولی چې خپل نس مور کړي، نه شي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په غاړه کې ښځه هم لوېدلې، اولادونه هم لوېدلې. لیدلی نو بده دا څنګه وچلی مجبور کیږي چې هغه د بچا په غاړه کې لیدلی یي څوک پښتنه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړه کړي او د لور مشکل ورپاکي نو ډېر احتیاط په کار دی ډېر احتیاط او زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړم څوک کوشش وکړي چې د خپل ځین لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوهې تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
د آزادی ملما قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کولای کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره ملمنه ده
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتلو رونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا ده پشتو وی زبا یما حیبا نکری پشتان زمالا
ده سره بنن پخ پروانه که ده زره خواله وکرو او ده پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو میرمن مهرابی خبروانه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم
ډیر مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرې مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې ما خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم تلور میاشم درو میاشم کابل ته تللی وم میشت سوی و نو دا ماشم تو خوژی او ترخی به ووایم دوارې خوژی یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت به کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ په ځواب نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر څه وی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچه وی ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم دوی تور الته د پخوا سمیشت ونو الته مو په اصطلاح مینا وکړ شپږنیم کال او هلته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د شوزو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړې سي پانتون ته ولاړې پانتون خو هیڅ نه وي یعنې موږ نو اورېدلې چې دغه منطقه کې پانتون شته که نشته نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې مو وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربیره دغه دغه لومړی مسافرات په یو ډیر بد حالات کې ترې راوتلو ډیر بد سفر موم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یو شیګنې دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیلو په اصطلاح پلارخیل مو دا مو حالت په اصطلاح وپېژندل او د دې سره مو ژوند وکړي.
آسیه جانې اوس چیرته یاستی او د موسیقي ترڅنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرې کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېر سخت دی په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي، د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه. بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی اولته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دا څوک نه وایي دغه به زه په ازادانهاتو ووایم چې دلته د ښه دي یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستی او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پایل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار؟ مو څه وخت پایل ک او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا د نه پېژم سنتی د او دا د واغه د نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادي په وکي خوشحالي په وکي. بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندرې سم کان نه لري. کرشیا او هم ماتي اصلا هغه په اصطلاح سندرې دي چې به شروع کړي د وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوري کې سندرې دي، ټول فولکلوري کې دي دغه د وطني شو سره مې ځکه ورته شي. جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړی، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې څنګه ستاسو په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ولدې هنر سره شاو کو ډیر زیات وو. نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څه ولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم. خو یو چا چې واقعا همې تشویق کوم او همې راتول چې زه مرسته در سره کوم زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه ترنه پوری یعنی اغاز ما سره اوجا پوجا کار کوي، یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دی، نه پیژم برابرول دی. ډیر کسان دي چې ولاره ته دی برابره کې یا تشویق دی کې بیا ولاړ سي. تا دلیل چې خو سویلا جان ترنه پوری ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندره پاکله مو کوریدونکو ته وایې کومه سندره و څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشه و ما هغه وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کړل، ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړه غم سویلا جانې دا د استودیو کافی را تمریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا او ما ته ډیر نږدې ده، اوس مې ډیر شملګری دی، واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د ده په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټولې د سره ما ثبت کړی د ده په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2013 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، ما خپل انتخاب لو دي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زم ما کې بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراری هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړی سندره پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واوریدله نو احساس مو څه و؟ ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایلې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای، خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعری شعر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شعر راوخی سندره کې، بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوې چې مالدا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري، دا باید هغه په اصلا یو دسي چې چانه ویلې. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي، دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل. اسیا جانې د شعر او کمپوز پاک لراته وایي، کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړه. په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډیر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجهول دا دا شیرون نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوي نوي څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي جلا دي بیخي سره یعنی دا زما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابومه
آسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي مې په اصلا کې په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړې دي او دوی دانې مې لایف په خبرونو کې ویلې دي تقریبا تولید په حساب کوم په د شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلې دي طبعا کمپوزونه به خې ډېر ته پراته دي خو په اصطلاح سبتولې کار پر کولې او ټول شیان ورته اماده کول یعنی دا ډېر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکله ده خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل ځکه لکه وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې د پښتو سندری او خو کته سپام مو کې پاتې سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالي سندری دي مثلا تر په محفلو کې ویل کیږي یا ځوانان ته نو سره کې یا پیغلی مثلا ورته غدیږي دا یو جلسه بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ او غزل مو سره ګډ کړی دي یعنی د موسیقي د نوې الو سره نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکو یعنی دونکو هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړی دي چې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړی دغه شعر یاد کړی موضوع یاد کړی او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل څه دینه پښتانه نه دی لیدلی چې پر دغه سیمه موضوعاتو باندې سندري وایي صحیح دی یو د سندري ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کی دا وکیاغه وکیاله مسافر سمال لالای میولاړي دا دی هغه سي واخه چې دی هغه ټول په تکراری د په دغه دور ریتمو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په اوبل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کی هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندري چې دی هغه ټول شیرونه دی اغه ټول اثرونه دي
د ورستۍ سندره په اړه مکلګ معلومات راکې شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وخت چې دا سندره وایي
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده اغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګه په ټولنه کې دغه سپیژندل سیوی دی مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتېسته په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او پر دې موضوع باندې هیچ چا هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پر جوړه کنه او شعر پر ووایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه در ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي، پار دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغه سی کړي ده، او دا ډیره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دوم او درېمه کوي یا مثلا نالوستي سړی کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر دې باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي، او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات ده، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بله زه به جوړ کم، خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دغه سره ډیر خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې. یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې، یو څه ونغاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصطلاح مینوالو ته ورکړم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، د شعرونه هم لرم، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره دا کومه، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منې کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خو ټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اوریدونکو سره شریکې کړي.
کوم په یاد په 2001 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوام شړیدم نړیدم ټوپک دبل اورا دورور زرمی د مور پنرشه پخپو
ذات دور کبولو نارحم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما ذات دور کبولو نارحم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل
لیکن ویل چې دا شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې دا د منی سارولو نو پانی تازه را رژیدلی و نو نیت مو کې چې دا تازه را غلې د منی دی او دا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمین راتول چې وخت دی خدغه یو په دنګل کې لارې د اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یو خاطر بل خاطر و تابان چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین کې ولنه نو زه شیل څه دلته دي څنګه روایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم د نور د نور لهجو پښتانه څو ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غسه کړلما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې و پښته ولیا نو دا مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکه هرې شمې ټوله خرابې دي
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زړه خواله مو سره وکړه کتم ستونی می درد خو زدا بنان کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې کې ونه څو کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دیو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سمدرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای زما د هستی زما د شایست به هب څوک وټاکی زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالم ختلې مما تن را ګوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم بد کړی دی